تقریب نکړي.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له پخواني وزیر عبدالکریم خرم سره مرکه کړې وه، لکه څنګه چې مو واورېدل. عبدالکریم خرم په دې نظر دی چې په افغانستان کې ډېر هیوادونه د مطبوعاتو له لارې خپله جګړه پر مخ بیایي. په همدې سره نور راپورونو، مطالبو او مرکو خپرېدو ته وخت نه دی پاتې، خو زما مینه زما سیمه اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
ګرانو دوستانو سلام، بلونه بل پروګرام او بل کله هر کله موکو. دا سلطه کابل په جنوب کې پروت ولایت د لوګر په لور خوځېږي، خو لومړی د کابل په زوړ ښار شو بازار او تخت پل کې سر چوک ته څیرمه د لوګر په لور د موټرو اډو ته ځو چې د خلکو ګڼه ګوڼه، شور او زوکه اورېدل کېږي. دلته د بسونو او وړو موټرونو د ماشینونو غږونه اورېدل کېږي. په دې بازار کې نه یوازې د دولتي مامورینو ګڼه ګوڼه ده چې په کابل کې کار کوي، بلکې د لوګر ډېری اوسیدونکي هم کابل ته د سودا اخیستو لپاره راځي او مازیګر یا ماښام مهال بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. له دې اډې څخه په یوه موټر کې د لوګر پر لار له حرکت سره سم د کابل له بالا حصاره تېرېږو، مخ په قلچو بني حصار روانېږو او ولایتیو ته رسو. له ولایتي وروسته د سیابینی او سنگ نوشته سیم راځي چې ځنې ورته چرخاو هم وای. همدلته د موسیي ولسوالۍ لارجلا کې د موسیي له دولارې وروسته د کابل ولایت د چراسیاب ولسوالۍ تر سرګو کېږي. له دې ځایه وړاندې د سقاوي پراخه دښتې لیدل کېږي او له دې سره سم لوګر ته ننوځو. د دې ولایت لومړنی کلی سپید سنگ نومېږي او د محمد اغې ولسوالۍ اړوند دی. هیله دې نوې چې له کابله تر لوګره د لارې په اوږدو کې ټولې پرتې سیمې شنې او خیرازه دي. په همدغو شنو سیمو کې د محمد اغې ولسوالۍ لومړنی کلی پروت دی چې هغه هم په همدې نامه یادېږي. شیخه کلات یوه بله پیژندل شوې سیمه ده چې د واغزیانو اړونده او هلته بیا د سنگ واغیجان سیمه راځي. هغه هم د یوې ډېرې ښکلې درې بڼه لري چې د لوګر سیند له دې درې تېر شوی او د پراخې سیمې ته یې ځانګړې ښکلا وربښلې ده. د لوګر له سپاند سیند له تیرېدو سره سم د کنجک پورک او له ډېرو نورو سیمو وروسته د لوګر مرکز پل علم پروت دی. که څه هم له کابله تر لوګره لار چې ډېر وخت ویجاړه وه او مسافرو به په سختۍ پرې تګ راته کوه، اوس له شاوخوا درې څلورو کلونو راهیسې له کابل څخه د لوګر تر مرکز پل علم او له دغه ځایه د پکتیا تر مرکز ګردیز پورې دواړو خواوو ته پاخه سړکونه جوړ شوي چې یوې له کابل څخه لوګر او بلې له لوګره کابل ته ځي، چې دا د هیواد په سطح ښه جوړ شوي سړکونه بلل کېږي او د مسافرو لپاره یې ډېرې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. ویل کېږي دا لویه لار د هغې چینایي کمپنۍ لخوا جوړه شوې چې د دې ولایت د مسینک د کان راویستو چارې پر مخ بیایي. همداراز د سړک اوس خوست هم غځېدلی او کار پرې روان دی. پر دغه سړک د ښه او پوخ کار له وجې اوس خلک د پخوا په څیر له دوړو او خاورو په عذاب نه دي. همداراز د دې سیمې د لویې لارې دواړو غاړو ته څو هوټلونه پراته دي چې دلته مسافر د سهار چای او غرمې ډوډۍ لپاره تم کېږي او ځینې یې له شپه هم پکې تېروي. موږ د دغه لرې سفر سره سره چې له کابله شاوخوا اویا کیلومتره لرې تللي یو، غواړو ځان د دې ولایت اړوند بهاري کلي ته ورسو او دلته مو رحمت الله افغان کوربه دی.
مننه چې موږ ته مخ راکړل دی. زموږ کلی او زموږ مینه پروګرام کې موږ میلمه کړو، تاسې مننه کوم.
وایي ما د کوچي له ژونده زار کړې، ما د کوچي له ژونده زار کړې چې د سهار اورې بلیږي دوی ترې ځینه. د دې لنډې یادونه مو له دې عمله وکړه چې کوچیان خو تل د هوا او موسم سره سم ژمی په تودو ځایونو او د اوړي ګرمۍ په سړو سیمو کې تېروي او کډې تل باروي. خو په هغه کلی کې چې په لوګر ولایت کې پروت دی او موږ یې په دې پروګرام کې در پیژنو کوچیان میشتي. دوی کډې نه باروي او په بهاري یا باري کلی کې ژوند تیروي. د دې کلی اوسیدونکی ښاغلی رحمت الله افغان به راته ووایي چې د باري په ښکلي کلی کې چې د پسرلي په مهال تل شین وي د کوچیانو کم کم اوسي او څه وخت دلته ځای پر ځای شوي دي.
زما د نیکه پلار چې برامجان نومېد دا د سخاو په وخت کې د نادر خان سره د احمدزی جنرال تیر سوی و. کله چې سکاوي اړه دوړه پای ته ورسېدله نو مد هاشم خان صدراعظم زموږ نیکه راوغوښت چې تاسې د مځکې درکړو کوچیان خلک یې تاسې مځکې واخلئ. نو مد هاشم خان صدراعظم داسې فکر کړی دی خلکو ته به په شمال کې مځکې ورکړل سي. له یو خوا دولت غوښتل چې په همدې سیستم باندې د دولت مخالفین وځپي، یو کلا جوړه کړي د کابل په شاوخوا باندې، او له بلې خوا همدې خلکو ته د هغه کار په بدل کې چې دوی سره نیکي کړې وه مځکې ورکړي. نو بیا کله هغې خپلې سیمې ته خپل کلي ته خلکو سره مشوره وکړه، خلکو دا مشوره ورسره خوښه نه کړه چې په شمال کې موږ مځکې نه اخلو، موږ پوهنده کوچیان خلک یو، نو نه غواړو چې خلکو سره جنګونه وکړو. یو کال وروسته بیا مد هاشم خان صدراعظم زموږ نیکه پلار وغوښت برامجان چې راسې بیا مځکې درکړو. نو هماغه و چې دا کوم د باري کلی په نامو د درې زره جوې مځکه فرمان یې ورکړه. نو یې موږ د نیکه پلار دا خلک راوستل، همدغلته کوچیان یې میشت کړل. ینه ورسته بیا په هغه کال هغه خدای دی وبکه وپات سه. ینه ورسته دی هغه یو زوی چې خان سلطان خیل بالي یو ډیر نومیالی او باتور سړی و. دغه څوک چې په لومړي قدم کې کوچانو د عصري تعلیم سره آشنا کړی، ینه مخکې مې یادونه وکړه چې د کوچانو لپاره د عصري علومو یو مکتب بنسټ ډبره کېښودله. د کوچانو د اصلاحي ځوند لپاره ډېر ښه پروګرامونه ځان سره لرل. همدارنګه په خوش کې د کوچانو ستونزې وي، په ازرجاتو کې د کوچانو ستونزې وي، د لوګر د حضرې په سیمه کې د کوچانو ستونزې وي. دغه ټولې دوی حل کړلې. دغه وخت چې کوچان لکه د نورو قومو په څېر مترقي پرمختللی ځوند ولري، د حکومت په چارو کې سهیم سي. دغه څوک و چې کله داود خان په ظاهر شاه باندې کودتا وکړه، لومړی کس و چې د موږ نیکه سره مشوره وکړه. د هغې له خولې وینا د ماته یادونه وکړه چې کله داود خان کودتا وکړله، نو په سبا باندې موږ کور ته یو ټانګ یو جیپ راغی. موږ پلار کیسه کړه، دروازه یې وټکوله، یوه ضابط را ننوت چې خان صاحب مې په کار ده، کار ورسره لرم. بیا موږ نیکه او د موږ پلار ورسره لاړو. وایي چې کله هر ته ورغلو بیخي چپو چپتیا خپره وه. څه ورغلو داود خان په دالیز کې چکر وی، لاس یې راک راته ویل چې ستړی ما سوی. ما ورته ویل چې خیر اوس. وایي ښه مې وکړ که بد. بیا یې راته ویل چې ښه مې وکړ که بد. دریم وارې راته وویل چې ښه مې وکړ که بد، خبرې ولې نه کوي. ما ورته ویل چې نور نه پوهېږم، موږ کوچیان خلک یو، خو دومره پوهېږو چې کله لونګۍ له سره ولویږي په اوبو څرخه سي، دې ته ولیدلې نه ده، تا لونګۍ نه ده ولیدلې، خو ټینګ سه، له احتیاط نه کار واخله. او دا څوک و چې کله پاکستان ته مهاجر شولو، نو هلته مې د کوچیانو د تعلیم یافته کولو لپاره ښوونځي جوړ کړې. د عبدالله ابن عباس په نامه مدرسه جوړه کړه، همدارنګه د مولوی عبدالرحمن په نامه یو لیسه جوړه کړه. موږ په کلي کې موږ ته د حضرت بلال نمبر دو په نامه باندې یو مکتب جوړ کړ. تو غوښتل چې کوچیان عصري او مترقي ځوان ولري.
د بهاري کلی پر هوارم ځکه د موقعیت له وجې تل په پسرلي مهال ډېره ښکلې آب وهوا لري او په ګلانو پوښلې وي. همدا وجه وه چې پسرلی مهال به دلته د رنګارنګ ګلانو د راشنه کېدو سره خلکو ته د نوي کال د رارسېدو زیری ورکول کېده. اوس به د بهاري یا باري کلی د وجې تسمې په اړه واورو.
دا اصلا د فارسي کلمه ده بهاري، د مپغان شګل یا پښتو ته سره راوړل سوی ده. د هلمند زتلې بارې سوی ده. په دې معنا چې پخوا به دلته څمونو اوسېدلو، همدې چې کې به شنه ګلان سیمه کې. نو کله به چې پسرلی معلومېد، خلک به راووتل همدې سیمې ته، به یې وکتل دی کې به سره شنه ګلان. نو بهار یعنې پسرلی سوی ده.
په داس حال کې چې د لوګر د باري کلی سیمه د وخت حکومتونو احمدزي کوچیانو ته ورکړه، خو نور ګڼ شمېر کوچیان لا هم د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. ځانګړي میشت ځایونه نه لري، ماشومانو ته یې د زده کړو امکانات نشته، خو سره له دغو ټولو ستونزو په ځینو په ګوته شمېر سیمو کې د کوچیانو لپاره سیار روغتیایي کلینیکونه او یا ښوونځي جوړ شوي چې هغه هم د کوچیانو په وینا مجهز نه دي او لازم امکانات ورته نشي برابرولی. سره له دې بیا هم لږ تر لږه دوی ته پام اړول شوی دی. دا ډول هڅې د کوچیانو د ژوند د ښه والي لپاره کافي دي او باید نور ډېر څه د دوی لپاره ترسره شي. ښاغلی افغان د دغو هڅو هرکلی کوي، خو د سیارو ښوونځیو پلوي نه دی.
هغه څوک چې د کوچیانو د تعلیم یافتهتوب یا د عصري ژوند پلوي دي یا کوشش کوي، هغه نه زه مننه کوم. خو یو شي سره چې زه ډېر کلک مخالف یم، اغلق تاسو مخته د ونه کړ سیار یا ګرځنده خونځي ګرځنده روغتیاي کلینیکونه کده سي کلینیک روغتیاي ګرځنده خو خونځي ګرځنده نس جوړیدای د کار سره زکلک مخالف يم تاسو پرختره یادونه کوم دولت کچیر واقعا څو غوړي په هغه سیمو کې چې ګنمیشت کوچیانو سیمې دي هغه ته د لیلی خونځي جوړی کی همدارنګه ولایتونو کې چې هلته کوچیان په ځمې کې پاتې کیږي هلته د ښوونځي جوړ سي متوسطه ښوونځي جوړ سي یعنې لیلیه د نه وي پوړي کې چې زیات وخت پاتې کیږي هم هلته د خیر نهاري ښوونځي جوړ سي خو داسې ګرځنده ښوونځي دا د کوچیانو لپاره اس په خړو اوبو مخ پرې مینځل دي او ستونزې نشي حل کولای همدارنګه دولت باید ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي د کوچیانو لپاره خصوصا هغه څو سل دولسم سم فارغيږي دوی لپاره د یو امتیاز قایل یعنې په پوهنتون کې د جذب لپاره نمره ورته سي خارجي بورسونه چې راځي د امتیاز ورکړل سي تر څو نور قومو سره دوی هم یو ځای د خپل هیواد د آبادۍ لپاره قدم اچات کی
په بری کلی کې اوسیدونکو کوچیان او نور افغان کوچیان اوس لزده کړو سره ډیره مینه لري او زمونږ ملمه خغله افغان وای د یو له هغو کم کوچیانو څخه دی چې د خپل پلار او نیکه په مرسته زده کړو ته هڅول شوی او لوړې زده کړې کړي د دې کلی بنسټ ایښوونکي خغلی بهرام جان په همدې سیمه کې د ښوونځي د جوړولو لپاره مټې راونغړلې او د کوچیانو لپاره یو ښوونځی پرانست
د انقلاب نه پخوا د مان نیکه چې خان سلطان خیل بالای خان کوچی بالای د داوود خان او ظاهرشاه په وخت کې د لیلی کوچی په نامه مرکز په لیالم کې د یو لیلی مکتب بنسټ ډبره کې خودله چې د کودتا سره وروسته د مکتب نمانځه وړ کله چې بیرته موږ مهاجرت نه راغلو په سیمه کې د هلکانو لپاره موږ یو ښوونځی جوړ کړ همدارنګه تر متوسطه تر نام ټولګي پورې بیا کله چې دینه فارغ سي خلک نو هغه کوم ښوونځی چې مونږ نیکه جوړ کړی خان سلطان خیل اوس د خان کوچی په نامه باندې هغه لیلیه ښوونځی تر لیسی پورې ده ونه مول چې کله چې فارغین ورکي نو هغه سیمې ته ځي یعنې له یو خوانه هلکانو ستونزې دي خون روزنې په اړه باندې حل سوي دي متاسفانه د نجونو لپاره مناسب ځای همدارنګه مناسب شرایط مساعد نه دي دوه کاله مخکې کلیوال موږ سره کېناستل د نجونو لپاره مې ښوونځی جوړ کړ خو دوه کلونه وروسته بیا سکوت سره مخامخ سي مختلف لاملونه لري
سربیره پر دې چې باري کله هوارم ځکه لري او لو بوڅخه لري پرو ده خو به هم لو وچکالی پرته کرنې پکې وده کړې ده او د حبوباتو ترڅنګ میوه هم لري د سیمې اوسیدونکو وایي چې حتی ځنې تولیدات پاکستان ته هم استوي
د موږ خلک په غنمو متکید یعنی د غنمو لپاره د موږ سیمه د موږ کلی متکید په ځان باندې تیر کال ما د سیو اټکل مې وکړ اټکل نه ته ما وشمیرل څلوېخ ټیلره پیاز د موږ له سیمه نه پاکستان ته وړل سول یعنی بغیر دې چې خلک متکید دي ګاونډي هیواد پاکستان ته همدارنګه کابل نورې سیمو ته موږ له سیمه نه پیاز او د پیازو لپاره ډیر مناسب هم ځک لري
که څه هم په باري کلی کې ځینې کرنیز تولیدات پاکستان ته استول کیږي خو د کلی اوسیدونکي وایي چې دوی د وچکالۍ پر مهال حتی د څښاک اوبه نه لري ونې او مځکې وچیږي او د باغونو له وچو ونو څخه مرغۍ هم کډه کیږي ترنو دوستانو زما سیمه زما مینه د دې اونۍ په پروګرام کې مو په لوګر کې د باري کلی په باب معلومات واوریدل چې د همدې کلی اوسیدونکي ښاغلي رحمت الله افغان له موږ سره شریک کړي وو له دوی څخه په مننه تاسو ګران دوستان په خدای سپارو او د هغو درنو اوریدونکو څخه هم منندوی یو چې موږ ته ټلیفونونه کړي او له موږ سره د ټلیفوني اړیکو هیله مندې کور مو ودان ان شاء الله له تاسو سره به هم تماس ونیسو په دې هیله چې خپل پروګرام اوري او زمونږ همیشنی اوریدونکي اوسئ د الله په امان
زما سیمه زما مینه
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني
د خپل کلی او سیمې د تاریخ موقعیت او پیداوارو کې سره تا وکړي
د خپل سیمې او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني
ستاسو د سیمې خواړه څه شی دي
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري
او ستاسو مینه په څه مشهور ده
خپل مینه په خپل قلم او ژبه را وپیژني
د ازادۍ رادیو به هغه څه چې تاسو لیکي و نور ته ورواوري
خپل سیمه خپل مینه تر بل هرچا خره او پیژنې
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نور ته ور و پیژنې